کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پر دینی عالمانو د حملو په ترڅ کې نن په کابل کې د حج او اوقافو وزارت د مامورینو پر بس او په ننګرهار کې د مولوي سمیع الله ریحان مزار ته نږدې چاودنې شوي، او په نړیوالو مسایلو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي جریانونو ماتې خوړلې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، پر یادو شویو مطالبو سربیره نور راپورونه لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی ملالۍ بشیر خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچه کې، د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلې دي. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د شاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي، نصرت رحیمی وایي، چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یو کاسټر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیسي ماین له امله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې 10 کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دینی عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دینی عالم مولوي شبیر احمد کاموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په ششتپه کلی کې سوي 10 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورشوای د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کاره یې هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند د پیغام رسول دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته پلی ژلې صوتي پیغام کې داسې ویلي:
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه له لشکرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر، او په لاره کې به له ځورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موسی کلا ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
شاغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. دا مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په ترڅ کې د تیر جمعې په ورځ پاکستان ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د رواني مې میاشتې پر 1.5 نیټه پیلېږي. افغانستان په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ مسابقه له استرالیا سره کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ شاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ش شیان پیښیدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وویل د او آبی د تهران او واشنگټن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبرې وکړې چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل هیڅوک په ځانګړې توګه زه نه غواړم بد شیان پیښ سي. ده وویل فکر کوي چې ایران غواړي چې ورسره خبرې وکړي. که دوی دا کار وکړي دی هم خبرو ته چمتو دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبې په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي، وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2012 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ. دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطح لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد السانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې پر سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوې نلۍ کې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې یو شمیر دینی عالمان پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي بنسټونو د خپل امنیت غوښتنه کوي.
رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په مساجدو کې پیل کېدل، هغه محافل او مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس هغه راپورونه ټکان ورکوونکي بولي چې وایي په ارګ کې له ښځو د کار موندنې په بدل کې جنسي غوښتنې کیږي. په کندهار کې د معیاري دینی مدرسو له جوړېدو وروسته طالبان د زده کړو لپاره نورو هیوادونو ته نه ځي.
خلک پاکستان ته تللو ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربېره پر هغه باندې دوی هلته نه سوی کولی خپل زده کړې وکړي. اوس د دې انشاءالله زمینه برابره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې د ولسمشر اشرف غني د کاري مودې د پای ته رسېدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې پر یو شمیر دینی عالمانو وروستیو حملو اندېښنې او غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي پر علماوو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزارت هم پر دینی عالمانو وروستۍ حملې غندلې او امنیتي بنسټونو ته یې د دوی د امنیت سپارښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې د حج ارشاد او اوقافو د وزارت د کارکوونکو پر یو بس د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي راسره ده.
ام
په کابل کې وروستیو حملو یو شمیر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې کله چې په دوی حمله کېږي په جمعتونو کې خصوصا چې اوس روزه ده کوم محافل ځانګړي چې دلته جریان لري په روزه کې او همدارنګه د قرآن کریم ختمونه کېږي د علماو او د لمونځ کوونکو ګډون یې کم رنګ کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه او حمله په علماو باندې کېږي او متاسفانه ځینې علما شهیدان شول دا د اندېښنې وړ ده او حتی خلکو ته هم تشویشونه پیدا شوي دي. حتی په مساجدو کې لمونځګزاران هم کم شوي دي. د رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په دې مناسبت په مساجدو کې پیر کېدل هغه محافل و مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي یا کمرنګه شوي دي. نو په مجموعي توګه دغه کوم بریدونه چې نن سبا په علماو باندې کېږي په عامو خلکو باندې کېږي دا جدا د تشویش وړ دی.
دینی عالم شمس الرحمن و شمس الرحمن فروتن و چې تاسو یې غږ واورېده. همدارنګه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاند ناصر الدین دریز وایي دینی عالمان ځکه په جګړه کې زیات زیانمن کیږي او هر ورځ د دوی مرګ ژوبله زیاتیږي د دې لپاره چې هغوی د خپل د امنیت د ټینګښت لپاره امکانات لازم امکانات نه لري.
واقعا نگران کننده است که اینچنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون بی‌دفاع هستند که در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ توانونا آسیب زیادتر دیدند.
په ورته وخت کې د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه وینا درلودله. هغوی په دې وروستیو کې د دینی عالمانو باندې حملې او د دوی هدفي وزنې غندلې دي او ښاغلی عبدالله دا وایي چې په دې وروستیو کې عالمان ځکه وژل کېږي چې هغوی د افغان سولې نه ملاتړ اعلان کړی ده او همدارنګه ښاغلی عبدالله له امنیتي ارګانونو نه دوی ته دا سپارښتنه کوي چې د ټولو خلکو په تېره د دینی عالمانو چې دوی له سولې نه سول په برخه کې کار کوي او وسی کار پیل کړی ده له دې برخې نه ملاتړ کوي د دوی امنیت دی خوندي کړي.
روزی گذشته متاسفانه عالمی جدید دیگه کشور ما به شهادت رسید به حادثه رشید خامواد شهر شهید خامواد حادثه شهید خامواد که در بخش های مختلف اونا مسئولیت داشتن. من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه حال علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از مؤثرترین منبر که محراب است، منبر که مسجد است، بلند کردن این صدا را.
ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د افغانستان د وزیرانو په شورا ناسته کې وکړې. همدارنګه د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې په یو کال کې یعنی په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 101 جماعتونه د جګړو له امله تخریب شوي دي چې علماو ته هم پکې مرکزوب راوښتي ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د کابل په برکی سیمه کې د حج او اوقاف وزارت د کارکونکو باندې د یو مقناطیسي ماین چاودنه وسوته. د کابل امنیه قومندانې خبره په دې پیښه کې لاس کسان ټپیان شوي دي او دوه خځې هم پکې شامل دي. خو د حج اوقاف وزارت البته د امنیه قومندانې د حج اوقاف وزارت باندې چې دغه پیښه شوې ده په دغه کسانو دوی د دغه وزارت عادي مامورین یادوي. همدارنګه دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت به خوندي کوي.
یسته ماین مختصی بوده یک موثر عمل فرمانده وزارت محترم حج اوقاف هدف قرار میده. ماین مختصی بوده 10 نفر از نشه زیادتر مجروح میشن و در جمع این 10 نفر دو خانم هم هست و وضعیت یک تن از اینا خوب گزارش داده نشده. از این مجروحین به قسمت تدابیر جدی به خاطر اماکن مقدس و عبادتگاه و مساجد پلیس برنامه ریزی کرده در تمام نقاط مختلف شهر کابل که مساجد هست، لیس در قبل هم در گذشته هم بوده، بسیار جدی حالا هم را در نظر داره.
د یادونه ور د چې نن په ننګرهار کې لغرمی وړاندې د مولوی صاحب ریحان قبر ته نږدې، یعنی دغه لس متری کې و چودنه سوې ده. دا خبره د ننګرهار ولایت بیان اتوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي دي، خو دا ویلي نه دي چې د دې هدف څه و. د دې چودنې
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزی. قدر منوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و چې پر دینی عالمانو د اندېښنو، د دولتي چارواکو او د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو پر اندېښنو یې راپور راکو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او په نښه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي په دې کار سره په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن ووهي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی په کابل کې د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي او په سر کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې وژنو عوامل څه دي.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې هغه اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي بل کوم منبع و بنچا نیشی لرلی دا خبره او بل علت هم همور تا سلن نیشی کودلی او فکر کوم لکه تاسی بچ خبر هستی دا ایده و وزن هم تروس پوری مانی دی او ریدیلی چی چا پا غالا اخیستی یا کم گروپ یا داخل که یا بهار. نو دا خبره چی که پدی رقم دوام لدی فکر کوم چی اقا اصلی اسلامی او پاک سپیشلی خلق چې د اسلام لارې باندې خبر او پودی هغه غواړي د افغان ملت نه دوی کم.
همدغه موضوع چې تاسو هم یاد کړه، کوم وسلوال ډلې دغه ترورونو مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. سوال اصلا هم دلته دی چې څوک کېدلی شي بل اخره چې دغه علما ټارګټ کوي.
زه فکر کوم چې په دې کې استخبارات دی گوانده ممالک و لاس لدی که آقا پاک مسلمانان و دینی علمان که پده طولنه که پاتی دی آقا هم دی طولنه او دی بلد دی سر کم کی ترسو دی خپل لوبه دی جاسوسه او دی قتل هم پده جامعه که پرمخ بیوله اوشی. نو پده لحاظ بانده دا یو هدف دی هم دقا استخباراتی حلقو با هدایت زینو مخالف و دی افغانستان او دی افغانستان دی ملت که آقا کدهی شی دنن همه او شی کدهی شی بهر دی خارجی و مالکو که او شی یا خصوصا زمان گوانده یو هیوادو که
صفحه سب دی علمان و ترمنز داخلی اختلافات چه زین خلق ورته اشاره که پزنگل دول پا مذهبی مسائلو که فکر نکه او چه یو دلیل شاید دا هم وی؟
خبره دا ده چې که موږ داسې ووایو چې یو څه موده پخوا د اهل تشیع جوماتونو ډېر سوځول کېدل او وژل کېدل خلک پکې، زه خو وایم چې هغه زموږ د اصلي اسلامي اهل تصنع د علماو کار نه و. هغه هم د خارجي لاسونه په دې کې و چې دا دواړه مذهبي عالمان سره په جنګ واچوي یا خط لیکي له منځه یوسي. نو فکر نکوم چې دا داخلي هغه سم انساني حلقه د مختلفو مذاهبو د اهل تصنع د علماو په ضد باندې دا کار
وکړي،
بلکې هغه هم خارجي دي او دا هم خارجي دي.
صافي صاحب، یعنی ستاسو د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنگ ته لاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم چې وی وکړه چې مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل، دا قتل و قتال د یو مذهب و د بل مذهب و د یو قوم و د بل قوم په ډېر شدت سره لمنو ته ووهل او عملي یې کړل، مګر چون ملت کې دا خصومت د ځایه وجود نه درلوده کوم ځای یې ونه نیو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی په لومړي ځل نیم کیلو د مارانو زهر له افغانستان نه بهر صادر شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایي امیر عزیز احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه زهر په دغه ولایت کې د مارانو او لړمانو له یو فارم نه ترلاسه شوی دي.
حدوداً بیش از 400,000 دانه گژدم دارند یا عقرب و چند دانه مار هم دارند. لابراتوار اونجا هست مثل و تا او کنون 2 سال میشه که اینا فعالیت دارند. اینی اولین معمولی از اینا ایلویه که حالا ما تایید کردیم.
موری ویل چه که دقیق اندازه ماران و زهر امریکا تا با مستقیم دول صادر شی 1 کیلو به $10 میلیون او پلورل شی. یادونه ده چه پا بحرانوی هوادونو که دا مارانو او لرمانو لزهرو دا درملو دا جوڑول لپاره کار اخیستل کیگی. په پروان ولایت کې په بیوادلو کورنیو 2000 د هګیو چرګانی وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ سروې شوې وي او هرې کورنۍ ته 40 چرګانی او 40 کیلوګرامه د چرګانو دانه ویشل شوې ده. د نوموړي په خبره په دې باندې د کرنې وزارت له پراختیايي بودیجې 1 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. ښاغلی رستمی وایي په بیوادلو کورنیو د چرګانو ویش کولی شي د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 20 پوله، یو سوئدي ریال 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانۍ کلداري 500 افغانۍ.
لپی او استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د اروپایي پارلمان د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ملتپال او ښي اړخو ګوندونو تر اروپایي اتحادیې تر پلوي منځلارو ګوندونو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دا پایلې داسې مهال خپرېږي چې لا هم د رایو شمیرل دوام لري. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره په سټوډیو کې را سره ده. فریبا ښه راغلې. د پایلې څه وایي چې د ګوندونو تر اوسه پورې څومره څوکۍ اخیستي؟
بله، د اروپایي انتخاباتو د رایو د یوې برخې په شمیرلو سره تر نن سهار پورې داسې ښکاري چې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونه په ګډه 321 څوکۍ ته رسېدلي چې دا د 251 څوکیو تر نیمۍ هم لږ دي. په داسې حال کې چې د اروپا په تر ټولو لویو هېوادونو کې لیبرال ګرینز یا شنه ګوندونه یا جریانونه د ډېر ملاتړ ترلاسه کولو په حال کې دي. د چاپیریال پلویان ښه پرمخ تللي دي. لا هم په جرمني کې 40% رایې شمیرل شوي دي. ټول اروپا څخه د رایې لومړنی نتایج ښیي چې ګرینز یا شنه جریانونه به د اروپایي ټولنې د پارلمان 9 څوکۍ ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د دې ګوند څوکۍ شمیر 250 و. دا کار د ګرینز جریانونو ته یو داسې پیاوړی موقف ورکوي چې ښایي له دوو اروپایي ټولنې پلوه بلاکونو سره چې اکثریت نه دي ترلاسه کړي د ایتلاف خبرې وکړي. دا دوه بلاکونه د اروپا د خلکو ښي اړخي ګوند ای پی پی چې 109 رایو د ګټلو په حال کې دی، او سوسیالستان او دیموکراتان دي چې ویل کېږي 252 رایې به واخلي.
مننه فریبا. او په دې انتخاباتو کې څومره استازي ټاکل کیږي؟
په مجموع کې رای ورکوونکي به په ټوله اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېره له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته ښایي 250 ته راولویږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د اورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو 16 لسیزو کې په اروپایي ټولنه کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي ښي اړخي ګوندونو کمپاین پر دوه اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت، او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه تکان ورکوونکي بللي او پر جدي پلټنو یې ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې ادعاوې شوي دي چې یو شمیر وزیران، د ولسمشر غني سلاکاران او د ولسي جرګې وکیلان د اخلاقي فساد د خپرولو رول لوبوي. د اړه د تفصیل لپاره د ناجی ساپی راپور واوري.
د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وروستیو ادعاو ته په اشارې د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وویل که چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
جزئی صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما قابل جبران نمی باشه. بررسی از مسئله باید که مستقلانه صورت میگیرن تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنن و خودم خواسته یک سلمه و اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشه.
اجرای رئیس دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدی په خپلو تازه سرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې. حبیب الله احمدی همدارنګه ادعا کړې چې پارک کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخوانی سلاکارې مریم وردک هم د احمدی ادعا چې پارک کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده. خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري تېره ورځ په خبری کنفرانس کې وویل چې د احمدزي ادعا په شخصي اغرازو ولاړ ده او باید ثبوت یې کړي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په ارګ کې د اخلاقي فساد ادعا کېږي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په دوه بجو پیلېږي. دې لوبې ته د ډېرې مهمې لوبې په سترګه کتل کېږي. ولې؟ په دې اړه رضوان مراد په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، ولې دا لوبه مهمه ده؟
مننه تکل صاحب. د انګلستان خپل د کور میدان دی. انګلستان یو له هغو ټیمونه دی چې نړیوال نظر پوښتنې ښیي چې کېدای شي دا هند یا استرالیا یو هغه هیواد له دې درې واړو نه دا نړیوال جام وګټي. د انګلستان په وړاندې موږ تاسو تر اوسه پورې یوه مسابقه فکر کوم کړې ده او ګټلې مو نه ده، لیکن دا لومړی ځل دی چې په دغسې یو مهمه مسابقه کې چې دوه ورځې وروسته نړیوال جام دی له انګلستان سره لوبیږو، نو د دې لپاره اهمیت لري. بل چې د انګلستان او آسټرالیا د کرکټ پلار او مور یادیږي، نو له دغسې ټیمونو سره د افغانستان د ټیم مسابقه له هر اړخه مهمه ده.
د انګلستان د کرکټ د لوبې د سټایل په اړه راته ووایي چې ډېر مشهور هم دی په دنیا کې، یعنی یوه ځانګړنه یا څو ځانګړنې څه دي د افغانستان د ټیم په پرتله؟
د تکل صاحب، د نه یوازې د انګلستان بلکې د دغه څو ټیمونو چې د آسیا کې نه لوبیږي، مثلا انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا، دې ټیمونو ډېره زیاته تکه په تیزه لوبه ده. یعنی دوی بالکل لکه کمپیوټرایز تنظیم شوی لوبه کوي. د دوی بالران اکثره تیز دي. دوی په سپین بالرو باندې ډېر زیات کمه تکیه کوي. همدغه شان په همدې خاطر ده چې له سپین بالر سره مشکل هم د دوی بیټسمینان لري. بله خبره دا ده چې دوی هغه د نړیوال معیار یا رینکینګ کې دوی ډېر لوړه سطحه باندې دي. یعنی د افغانستان ټیم که سریلانکا سره لوبیږي یا له بنګلادیش سره، دا یوه خبره ده، خو که کله چې له انګلستان سره یا له استرالیا سره سیالي کوي دلته به ډېر زیات فرق دی.
بله، او په مقایسوي ډول، یعنی که دواړه ټیمونه د افغانستان ټیم او د انګلستان ټیم سره پرتله کړو، نو په بالینګ کې او په بیټینګ کې زموږ توپیرونه او مشابهتونه څه دي؟
توپیرونه شته دي، مشابهتونه شاید زیات نه وي. زموږ او تاسو د بالینګ ټوله تکیه په سپین بالینګ ده. یعنی زموږ او تاسو هغه لکه څنګه چې ځینې انګلیسي ورځپاڼو لیکلي چې زموږ او تاسو هغه ټاپ وسله راشد خان ده، همدغه رقم مجیب، دغه رقم نبی ده. په وروستۍ میچ کې یا مسابقه کې چې پاکستان خلاف وه، ثابته شوه چې دغه درې کسان کولای شي چې نړیوال لوبغاړي له چیلنج سره مخ کړي. په فاست بالینګ کې کسان چې د حمید حسن پر اتک سره او دولت زدران په موجودیت لګوندې او څه دغه شی وي، زمونږ په پرتله د انګلستان فاست بالینګ په مراتب خو دی، اما زمونږ سپین بالینګ ډیر زیات خدای چې هغه یو څه کېدای شي چې د بری کې مهم رول سپین بالینګ زمونږ لوبوي. د بیټینګ په مسله کې تکل صاحب، د انګلستان بیټینګ زمونږ نه قوي دی کې شک نشته، اما که زمونږ یو یا دوه ښه لوبغاړي په مډل آرډر کې ولوبېږي بیا کولای شي چې یو ښه ټوټل هدف یا وټاکو او یا ښه هدف تعقیب کړو.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی